فرهنګ ډېری خاطرې تړلې دي، ځکه یونسکو باید د ناملموس فرهنګي میراثونو په نوم لړ کې ثبت کړي.
اتن د افغانانو د احساساتو هنري ننداره ده، بې ګټې به نه وي یا بې ځایه به نه وي چې یونسکو اداره دا د افغانستان د فرهنګي میراثونو په کتار کې راولي.
د تیر جمهوري حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت یو چارواکي د نوم او غږ د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دوی په 1395 لمریز کال کې یونسکو ته وړاندیز کړی و چې 1415 نور فرهنګي میراثونه د افغانستان په نوم ثبت کړي. د نوموړي په خبره که څه هم په 1400 کال کې بیا دا موضوع تعقیب کړه، خو د پروسې له بشپړېدو مخکې حکومت وپرځېد او طالبان واکمن شول. د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویان عبدالمتین قانی بیا وایي دوی غواړي هغه فرهنګي میراثونه او آثار چې شرعي ستونزه ونه لري د افغانستان په نوم ثبت کړي، خو دا تړن پاړه یې وویل چې غیر شرعي فرهنګ ورته اهمیت نه لري.
ځینې شیان داسې دي چې غیر شرعي دي، اوس لکه 1958 ویله اوس تقریبا موږ د دې شاهد و چې د یلدا شپه د افغانستان او د ایران مشترک کلتور نړیوال کې ثبت شو. دا تېرې ادارې هغه کړې وه، هلې زیرې کړې وو، نو دې تفاهم ته ورسېدو، نو اوس دې موږ ته هېڅ اهمیت نه لري.
که څه هم د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویان اتن غیر شرعي بولي، خو په تیره کې په ټولنیزو شبکو کې د طالبانو څو ویډیوګانې خپرې شوې چې اتن کوي. بلخوا د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت یو چارواکي چې نه یې غوښتل نوم او غږ خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې دوی په اتن بندیز نه دی لګولی.
د ځوان لیکوال فیصل ځلاند د لیکې په نوم د لنډو کیسه درېمه ټولګه چاپ شوه. تر دې مخکې د ده د تور غاړي او وروستۍ پرېکړې په نوم د کیسو کتابونه خپاره شوي وو. د ده د نوي کتاب لیکې پاړه به له دوی څخه واورو.
په لیکې کې تقریبا 10 کیسې دي له 2020 را په دې خوا چې ما کومې کیسې لیکلې او خوښې شوې مې دي، له بیا بیا کتل وروسته مې انتخاب کړې او په دې ټولګه کې مې راخیستې دي. دا ټولګه سږ کال سروش کتاب پلورنځي څو ورځې وړاندې چاپ کړې ده او همدا یې خپره کړې.
په کابل کې د منظم اوسه په نوم د یوه بل ځوان کتاب تازه چاپ شوی دی. د جنوري په 20مه د دې کتاب مخکتنه هم وشوه. په کابل کې مازیګر کتاب پلورنځي دا کتاب چاپ کړی دی. د دې کتاب پلورنځي مسؤول عزت الله جواب ازادي راډیوي مجلې ته وویل
منظم اوسه کتاب د ځوان ژباړونکي رضا والا زار لومړی کتاب دی چې مازیګر کتاب پلورنځي د سلو مخونو کې چاپ کړی دی. زر ټوکا کتاب چاپ شوی. دا کتاب 3 عنوانونه لري او دار وپوهنې اړوند مسائل دار خپل لمن کې رانغاړي. دا خپل ژباړون کې چې دی دار وپوهنې د پونځي د دریم کال محصل دی او د خپل ټولګي اول نمرم دی. د همدغه پوهنې سره د مینې له کبله دغه د فارسي ویبسایټونو نه هغه د وخت د ضرورت وړ د اړتیا وړ زموږ د ټولنې د ځوانانو د ستونزو هغه مطالبې په کې راټول کړي دي، لکه څنګه ځان کامیاب کو، څنګه ځان وپیژنو، څنګه څه وخت پیل وکړو، ماشوم سره څه چلند وکړو، خندا څه ګټې لري. داسې ډېر منظم ځوان وکړ یا منظم اوسئ یا مطلب ځینې داسې ټکې راخیستي دي چې څنګه خلکو کامیاب شوي د هغو ژوندلیک ته لنډه اشاره او د هغو یو څو انځورونه هم پکې دي. په دې کتاب باندې د دیدن ادبي بهیر لخوا نه په جلال آباد ښار کې د جمعې په ورځ باندې د مخکتنې غونډه وشوه چې زیات شمېر لیکوالو او شاعرانو او استادانو د روانشناسۍ ارواپوهنې د مسلک مینوالو او د علومو اکاډمیو استادانو پکې برخه اخیستې وه چې ډېرې ښې خبرې هم پرې وشوې. اکثره خلک مثبت، البته ځینې نیمګړتیاوې هغې ته هم اشاره وشوه او خبرې پرې وشوې. او وروسته بیا ژباړونکي وویلې چې زه به راتلونکي کې نور هم هڅه کوم چې د دې نه ښه شیان
دا سه انګیرل کیږي چې ډېر کتابونه باید د ادبیاتو محصلین ولیکي، خو نه یې لیکي. ولی له یوې خبرتیا وروسته په دې اړه بحث لرو.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو .com کې له آزادي رادیو
د افغانستان په پوهنتونونو کې د شبو او ادبیاتو له پوهنځي فارغ محصلان ولې په عملي ډګر کې کار نشي کولای؟ د افغانستان په پوهنتونونو کې د ژبو او ادبیاتو د پانزیو له فارغینو دا توقع کیږي چې باید لیکوال، شاعر او یا هم محقق واوسي. خو د ژبو او ادبیاتو د پانزی د هرې فارغ دورې په منځ کې د ګوتو په شمیر فارغ محصلان د خپل مسلک اړوند عملي کار کولی شي. ستونزه په څه کې ده؟ زما همکار بصیر الحق عادل دا مسله د پوهنتون له دوو استادانو سره څیړلې ده. مخکې تر دې چې دې بحث ته مخه کړو، د پښتو ژبې او ادبیاتو د دوو محصلینو نظر در سره شریکوو. په کابل پوهنتون کې د ماسټري دورې محصلې فرزانه زیار ته ستونزه په نصاب کې ښکاري.
کله چې مونږ د ادبیاتو پوهنځي ته راداخل شو، هلته داسې وچ مضامین ډېر زیات وي چې هغه فقط حفظول وي. استاد هم په تعریف باندې ډېر زیات ټینګار کوي، هغه تعریف چې خپله راوړی دی، کله حتی په امتحان کې د خانه خالۍ په ډول باندې راوړي چې تا باید هم نقاط په نقاط باندې تعریف حفظ کړی وي. نو مونږ په ادبیاتو کې داسې مضامین نه لرو چې هلته زموږ ذوق راوپارېږي او مونږ وکولای شو چې لنډه کیسه ناول او داسې نور ادبي مضامین پکې ولیکو. او ډېر په دې باندې ټینګار هم نه وشوی چې موږ باید په لیکوالۍ برخه کې ډېر کار وکړو. فقط دا ده چې چپتر باید په سم ډول باندې حفظ کړي، نقاط په نقاط حفظ کړي، لکه قرآن شریف چې حفظوي، ځکه چې په امتحان کې همدغسې یو پوښتنه درته راځي. بل په هلته د ادب تاریخ پر ځای باندې په تذکرو باندې ډېر زیات تاکید شوی وي. پلانه د چا زوی وای په لیکو، نصاب دی ډېر زیات ارزښت ورکولو، په کوم کال کې زیږېدلی و، په کوم کال کې وفات شوی ده، په کوم کال کې پلانه کتاب لیکلی ده. پر د ځای د دې چې د کتاب پر محتوا باندې خبرې وشي چې په کتاب کې څه راغلي دي، دا ورته ډېر زیات اړین وي چې کتاب په کوم کال باندې لیکل شوی ده. او بل دا چې د ادبیاتو او ژبپوهنې ګډ لوستل دي، یعنی مونږ ادبیات او ژبپوهنه سره ګډ لولو. کله حتی د یو ادبیاتو استاد راځي مونږ ته ژبپوهنه درس راکوي، زموږ استادانو کې هم دا فرق نه وي ډېر تر ډېر اندازې پورې چې څوک د ژبپوهنې استاد ده، څوک د ادبیاتو استاد ده. یو استاد راځي هم ژبپوهنه درس ورکوي او هم ادبپوهنه درس ورکوي. نو ځکه په ادبیاتو کې مونږ ډېر داسې کسان لاسته نه راوړو چې هغوی دې لنډې کیسې ولیکي، ناولونه دې ولیکي، د ادبیاتو په نورو برخو کې کار وکړي.
په کابل پوهنتون کې د پښتو ژبې او ادبیاتو د ماسټري دورې د محصلې فرزانه زیار له دې نظر سره چې مشکل په نصاب کې دی، د ماسټري دورې بل محصل نور کمال ارشاد هم نظر دی. خدای وایي چې اکاډمیک ماحول د ادبیاتو لپاره تر یو بریده کار کړی دی، داس هم نه ده چې بیخي څه نه دي کړی.
ژبپوهنه ځان ته بخش لري او د دې تر څنګ ادبپوهنه ځان ته بخش لري. محصل کولی شي په دې دوه بخشونو کې کوم یو چې خوښیږي همالته زده کړې وکړي، خو موږ بیا هم دلته د حق له محصل نه اخیستی دی، دغسې څه نشته. نو یوه ستونزه د نصاب ستونزه ده په عموم کې. دویمه موضوع دا ده چې په ټولنه کې هغسې فرصتونه هم نشته. لکه د مثال په ډول یو کس فارغېږي له ادبیاتو نه، هغه ښه لیکوال دی، ښه لیکوال دی، هغه په نورو بخشونو کې لیکوالي کولی شي. هغه شاعر وی که لیکوال وی، کا مثلا د مثال په ډول کرکتون کیدای، ارزون کیدای، دا ټول د همدې بخش کسان دی. ولې دوی ته دلته فرصتونه نشته؟ که تاسو نږدې هندوستان ته وګورئ، په هندوستان کې له ادبیاتو چې څومره کسان فارغېږي، تر ټولو ډېر فرصتونه د کار دوی ته متوجه دي او دوی ورسره مخامخ دي. ځکه هلته فلم دی، هلته تھیاتر دی، هلته سینما ده، هلته خامخا لیک کیږي، هلته شعر لیکل کیږي، هلته موسیقي ده، سندره ده، دا ټول چې دا پر ادبیاتو متمرکز دي، یعنی دا له ادبیاتو اغیزمن دي، ادبیات پکې ډېره زیاته ونډه او رول لري. نو په ټولنه کې دغه فرصتونه نشته.
د کابل پوهنتون د پښتو ژبې او ادبیاتو د ماسټري دورې د محصل نور کمال ارشاد څرګندونې مو اورېدي. اوس به بحث ته راشو. له دوو استادانو به واورو چې د دې محصلینو له انتقادونو سره تر څه بریده موافق دي. بصیر الحق عادل د هلمند پوهنتون د استاد ډاکټر نور احمد ایمل او د همدې پوهنتون د پښتو څانګې د بل استاد نذیر احمد رښتینې نظر اخیستی دی. لومړی هم د نصاب په تړاو له ډاکټر ایمل څخه اورو.
زموږ د ژبو ادبیاتو څانګه کې ځینې مسایل چې تدریسیږي تر ډېره پورې عمومیات دي. په ادبپوهنه کې موږ عمومي غږیږو. مثلا موږ یو مضمون نه لرو چې مثال شعر پېژندنې په نام باید موږ مضمون ولرو، نثر ته ځانګړی باید یو مضمون ولرو، یا مثلا ژبه او ادب او مثال روانپوهنه، ادب او ژبه، یعنې دا دوه سره تړلي مفاهیم دي. باید یو ځانګړی مضمون ورته شي. ادب له ژبې سره څومره تړاو لري، ژبه له ادب سره څومره تړاو لري، داسې مضامین نه لرو. غټه بدبختي بلته دا ده چې زموږ لیسانس ماسټری او دکترا په ټولو کې عمومیت لوستل کېږي. دا ډېر اوسنۍ نړۍ اوسنۍ حالات اوسنۍ شرایطو کې دا ډېره بده ده چې موږ ادبپوهنه او ژبپوهنه تر دکتوري پر یو ځای وایي. دا باید بېلې وایي. حتی په نوره دنیا کې ژبپوهنه او ادبپوهنه بېلې څانګې دي چې هغه په عموم کې د فیلالوژي په نامه یادېږي، فیلالوګي چې په روسي ورته وایي. بیا دا بېلېږي چې ادبپوهنه خپل مضامین، خپل کریکولم، خپل مفردات لري، ژبپوهنه خپل لري.
مننه استاد، دغه برخې ته وروسته راځو چې ولې ژبو ادبیات ولې شریک دي. رښتینی صاحب، تاسې تازه یو پوهنتون کې پښتو ادبیاتو برخه کې ماسټري بشپړه کړې ده. یو مشکل دا ده چې لیسانس، ماسټري او دکتورا د پښتو ژبې او ادب برخه کې نوي څه ډېر نه ترسره کېږي. د دې لامل سره یو تاسې خپله دغه د محصلې تجربه چې تېره کړم لیسانس کې او هم ماسټري کې، ولې نوي څه نشته؟
موږ دلته د دوو مهم مسایل سره مخامخ کېږو چې مخکې ډاکټر صاحب هم پر دې باندې بحث وکړي. یوه د ژبپوهنې برخه ده، بله د پوهنې برخه ده. یعنې په دا ځای کې موږ په اصطلاح سره یو لوی ویش ته ورلویږو. په لوی سر کې دغه دوه بحثونه چې د ژبې او ادب څانګې سره ګنډي او دوی سره پیوسته کوي، دلته یو لوی ویش موجود دی. په پیل کې په کابل پوهنتون کې چې کله د پښتو څانګه ایجادېدله، یا په اصطلاح سره که ووایو د ژبو او ادبیاتو پوهنځی چې ایجادېدی، هلته د بشري علوم په نامه باندې دغې څانګې فعالیت کاوه. بیا تر هغه وروسته د ژبو ادبیاتو پوهنځی په مستقل ډول رامبینځ شوی دی. په دنیا کې چې موږ د لویو استادانو آثار ګورو، هلته د ژبپوهنې برخه ځانته یو بحث لري او د ادبپوهنې برخه ځانته یو بحث لري. ما څومره درمخه په څانګه کې د استادانو سره بحث کوي، ما چې څونه د استادانو پیژنمه، په پیل کې چې دا د لیسانس مونوګرافي وګوري او د ماسټري ډیزرټیشن وګوري یا تیزیس وګوري او دا رقم ډاکټرا وګوري، دوی لاس و ادبپوهنې ته راچولی دي. وروسته بیا په څانګو کې دوی په اصطلاح سره بیا ژبپوهنه انتخاب کړې ده. معنا دا چې دغه ژبپوهنه اصلا په ادبیاتو کې د ساینس معنا لري، ځکه فرمولیکه ده. هر برخه یې ځانته خپل یو خاص فرمولون لري او خپل خاص وضاحتونه لري. په افغانستان کې زه فکر کوم په دې برخه کې چې کار نه دی سوی، یا تر اوسه پورې چې کار سوی دی، دا د کار برخه بیا وایو. په دغه برخه کې چې هغه درانه او مختنم اثر څونه چې ما کتلې او مطالعه کړي دي، هغه د هغو استادانو دي چې د بهر څخه تحصیل کړی دي او دلته افغانستان ته راغلي دي. او زموږ هغه استادان چې دلی په افغانستان کې دغه درې سری دورې بشپړې کړي دي، یا دوې دورې بشپړې کړي دي، معنا لیسانس هم دلی کړي دي، ماسټري هم کړي، ډاکټرا هم کړي، هغه متاسفانه نوی شی نه لري. یوازې په دوی کې هغه استادان برلاسي دي چې د نورو نړیوالو ژبو سره لینک لري. په افغانستان کې کتر اوسه پرې په دې برخه کې کار نه دی سوی. یو عمده مشکل زموږ د کریکولم دی. په کریکولم کې موږ لوی مشکلات لرو. ما لیسانس هم په افغانستان کې دادی وکړي او ماسټري هم په افغانستان کې وکړله. ځینې ډېر جالب شان و او ما وویل چې په ماسټري کې ولې ماته دا شان وایي. فرض مثال، یو مضمون ما درلودی دغه په نامه باندې د ګرامر لیکنې دغه و، تیوري و. د ګرامر لیکنې په تیوري کې ما دوه ورځې درس نه دی ویلی. ما ته بیرته دغه فونیم وایه، دغه مورفیم راته وایه او دغه سنټیکس راته وایه، نحوه یې راوپیژندل. زه دې تیاریان وم چې ما خو فقط دغه نری و چې په اصطلاح سره په لیسانس کې مې استاد نه ولیدلی، د لیکوال مې نه ولیدلی، د اثر لیکوال مې نه ولیدلی. په ماسټری کې مې دغه اثر لیکوال هم ولیدی چې لیکوال بر خپل مضمون په خپله ماته تدریس کوي. دغه تفاوت ما ولیدی. یو مشکل چې ماته معلوم سو هغه دا دی چې متاسفانه زموږ د استادان یو ډېر پخوانی سازان دي، نوی ځوانانو سازان چې په نور دنیا کې تحصیل وکړي، که دغه سي استادان خپل تجربه شریکي کې، خاصتا د کریکولم په ارتباط باندې ناشتي وکړي او په مفرداتو کې اصلاحات راسي، په کریکولم کې اصلاحات راسي. چون دا اوس فیل حالم چې موږ تاسو خبرې کوو، یو څومره درمخه د ښوونې او روزنې د پښتو څانګې کریکولم بشپړ شوی دی، او اوس فیل حال د ژبو او ادبیاتو په فاکولټه کې د دغه پښتو څانګې پر کریکولم باندې بحثونه روان دي په لوړ زده کړو وزارت کې. خو په برخه کې ډیر باید کوشش پر دی وسی چې هغه استادان چې هغه نور هیوادونه لیدل دي، په هغه هیوادو کې خاصتا د ژبو برخه هم لیدل دي او د پوهنې برخه هم لیدل دي، په دې کې تغیرات راسي. موږ تر اوسه پر خپل کریکولم کې عروض تدریسو، در حالي چې عروض د عربي ادبیاتو لپاره یو جوړ شی دی. په پښتو ادبیاتو کې په زور زموږ شاعران دا شی تدبیقي، یا زموږ د پوهان دا شی تدبیقي. دا رقم ډیر په دغه ادبي فنونو کې داسې ډیر د غسته صنعتونه سته چې موږ موږ قصدي شاعرانو کوشش کړی دی چې هغه لپاره نومې پیدا کړي، کنه پښتو شاعري کې دغه تطبیقات سخت دي.
ډېر مننه اوس په استاد عمل تر شو. استاد تاسو په جپوهنې برخې ډاکټرا په بهر کې وکړه، دغه لیک توپیر باندې راته وغږی کې د نصاب او د کریکولم مقبول استاد مشوره ورته وکړه. هلته په دغه ژبې او ادب برخه کې د کریکولم څه ډول دی، نصاب څه ډول دی، کلک پرتلنه وکړي افغانستان سره.
ما مخکې خبرو کې وویل چې هلته فیلالوژی په نامه پوهنځی ده. په دغه پوهنځي کې بیا مختلف څانګې دي چې په دې کې د فیلالوژی بیا په نور نړۍ کې دوی بیا پر دوو برخو ویشلې ده. پخوا داسې مفکوره موجوده په فیلالوژی کې چې ټوله تاریخي یا اجتماعي ټول علوم تر فیلالوژي تر چتر لاندې راتلل، خو په وروستیو کې دا برخه ورته ځانګړې سوله ژبو او ادبیاتو ته. دا پوهنځي په دې پوهنځي کې بیا د ژبو څانګې بیلې دي او د ادب پوهنې څانګې بیلې دي. یوازې په هغه پوهنتون کې چې ما خپله ډاکټرا بشپړه کړله د ژبپوهنې نه ډپارټمنټ وه، یعنی نه څانګې د ژبپوهنې وې، د ادب پوهنې څانګې خپلې وې چې هغه زموږ څخه بیا اته په بیل بلا کې وې، بېخي موږ هغوی سره لیدل نه. نو دوی خپل منځ کې داسې سره ویشلي دي چې هلته مثلا د لیسانس څخه د ژبپوهنې څانګې بیلې دي. یو څوک بیا انتخاب کوي که ژبپوهنه خبری ژبپوهنې ته، په ژبپوهنې کې مثلا زه د مختلفو څانګو نومونه اخلم. د ژبې تیوري دا خپله یوه څانګه وه، د څانګې زموږ په پوهنتون کې اوولس تنه استادان درلودل. مثلا د عمومي ژبپوهنه دا څانګه وه، پرتلیزه ژبپوهنه خپله څانګه وه، تاریخي ژبپوهنه څانګه وه، دغسې سوشل لینګوستیک دا خپله څانګه وه، مثلا سایکو لینګوستیک خپله څانګه وه. دې ته ورته نورې څانګې جوړ شوې چې د هرې څانګې لپاره خپل مفردات خپل مسایل جلا وه. یعنی نړۍ دومره ژوره تلله چې په ژبپوهنه کې دوی نه لس څانګې ډپارټمنټونه لري. همداسې ادب پوهنې ته مثلا د شکسپیر د ژوند مسله دا خپل یو ډپارټمنټ یو څانګه وه، دا یې ټوله مطالعه کوله. موږ په افغانستان کې له بده مرغه ټول عمومي وایو، زموږ چې کله د ادبیاتو د ژبو ادبیاتو له څانګې یو محصل فارغېږي هغه ټوله ګډوډي، هغه دومره ګډوډي چې هغه نه ادب پوهنې په مسایلو ښه پوره پوه شوی، نه د ژبپوهنې په مسایلو پوره پوه شوی، ځکه دا بېلې لارې دي، بېل مسایل دي. اوس ادب پوهنه کې ژبپوهنه کې دا یو مسلک ګرځېدلی زموږ لپاره. نو زما وړاندیز دا دی چې موږ باید د ملګرو سره دا بحث کړی دی، دلته په څانګ کې بحث کړی دی چې موږ باید دا څانګې بېلې کړو. مثلا زه تاسو ته وایم چې مثال که ژبپوهنه څانګه بېله شي، په ژبپوهنه کې موږ ژبپوهنه پېژنو، د ژبپوهنې او د ژبې او تفکر اړیکه، د ژبې او روانپوهنې اړیکه، ژبه او ادب، دا څلور مضامین ته مسلکي ولري. روانپوهنه باید په ټولو اتو سمسترونو کې تدریس شي. مثلا فلسفه اساسی مضمون دی یو عالم دپاره. موږ فلسفه اصلا لرونه، فلسفه کې ځینې خلکو غلط مفهوم اخیستی، موږ لرو د زده کړې فلسفه لرو. یو سوادار سړی باید لږ تر لږ د فلسفې په اساساتو باندې پوه وي. له بده مرغه دا مضمون موږ په نصاب کې نسته، بېخي منفی شوی دی. دا مسایل دي. مثلا نړیواله ژبه، یو لوستی انسان په یوویشتمه پېړۍ کې لږ تر لږه باید په یو نړیواله ژبه باندې پوه وي. ځکه په اته سمسترونو کې موږ وایي اته سمسترونو کې پرله پسې باید یو نړیواله ژبه تدریس شي. موږ نه مشخص کړو چې کومه، خو یو نړیواله ژبه باید یو محصل چې پارېږي زده وي. نو دغه هغه ستونزې دي چې زموږ په نصاب کې موجودې دي، باید اصلاح شي. او ادب پوهنه کې مثلا په تطبیقونه کې موږ خوشحال پیژندنه لرو. خوشحال پیژندنه په تاسو سمسترو کې یو مضمون ورته ویل کېږي. خوشحال پیژندنه یو بحر دی. مثلا خوشحال پیژندنه موږ کولی شو چې د روسیې د پوشکین سره مقایسه کړو. پوشکین دوی د پوشکین لپاره بیل څانګه لري چې پاکې واځي د پوشکین پر شعر، دغه پر ژوند، دغه پر تاریخ، دغه په پنځونو باندې بحث کېږي. کله چې د پوشکین متخصص د ادبیاتو په اړه کېږي، هغه د پوشکین په اړه پوره پوهېږي. موږ خوشحال پیژندنه یو مضمون، خوشحال پیژندنه باید په څو کریډیټونو په مختلفو سمسترونو کې تدریس شي. د خوشحال پیژندنه د خوشحال بابا سیاست، د خوشحال بابا پنځونی، د پر شعر مختلف باندې بحث وسی. دا ستونزې موجود ته باید اصلاح شي.
ډیره مننه استاد. رښتینی صاحب تاسو ته راځو. یو بل ستونزه ده زموږ په ټولنه کې چې هغه محصلین چې له ژبو او ادبیاتو پوهنځي نه فارغېږي، یا مشخص ښوونې روزنې پوهنځي کې پښتو څانګه وي، ډېره تمه ده کېږي چې یا باید لیکوال واوسي، یا شاعر واوسي، یا ژورنالیست واوسي. نه، دغه دوی تقریبا هغه لاسته راوړنه ده یا عملي کار دی، ډېر کم پکې استادان شي. خو ولې موږ چې وینو ډېر کم محصلین داسې فارغېږي چې په دغه برخه کې ډېر معلومات نه لري، یا عملی ډګر ته نشي ورتلی. فکر نه کوي دا ستونزه منسا پورې تړل ده یا عملی کار ډیر نشته رې په پونځیو کې.
په لوی سر کې عادل صاحب د مکتب څخه د پښتو مضمون سره ډیره نازواني کیږي. په مکتب کې معمولا هغه استاد چې بیچاره پر نورو مضامینو باندې لاسبرې نه وي پښتو ته رټل کوي. په پښتو کې هم دی بیچاره د املا لیکلو توانایي نه لري. ما د مکتب زده کړې لیدلې دي، ما په پونتون کې وضعیت لیدلې دي، ما په مسرۍ کې وضعیت لیدلې دي. خپله د منهیس د استاد د 4 کالو 5 کالو تجربه لرم. په مکتب کې زموږ د پښتو مضمون سره ډېره لو نزوانی کیږي. یعنی معمولا هغه استاد چې په اداره کې پاتو تر ټولو پاتو ټمبلو هغه پښتو مضمون په لاس ورکوي. نو پښتو د دغه ځای خپل حیثیت معلوموي. دوی داسې فکر کوي چې پښتو خو زموږ ژبه ده او په پښتو کې موږ توان لرو چې هغه تدریس کو. در حال چې تر ټولو لوی ظلم دلته کیږي. نو بحث په دې ځای کې دی عادل صاحب چې زموږ دغه تعریفات سم نه دي، زموږ په اصطلاح درک سم نه دی. په کانکور کې موږ ته هغه محصل په اصطلاح سره پښتو څنګه انتخابوي چې هغه نورې په بدن کې دا شومنه یې په ذهن کې شومنه نور نه پاته دی. په دې پوه دی چې یوازې کوم ویل نو د پښتو ادبیات بوې. یعنی زموږ دغه فلټر په کانکور کې ډېر غلط فلټر دی چې یوازې او یوازې کښته نمره هغه د ادبیات پر انتخاب شوی دی. نو تاسو اوس فکر وکړئ دا ژبه د مور حیثیت لري، د مور سره بې پروايي باید ونسی. دلته لکه ډاکټر صاحب چې ویل لکه تاسې چې کوم اندېښنه لري متاسفانه زموږ په کریکولم کې ښه وضاحتونه نسته. زه د اوس فیلحال په دې پوهنتون کې دوه اساسي مضامین تدریسوم. یو په هغه کې ژبپوهنیز مضمون دی چې فونولوژي ده، او بل د ادبپوهنې یو مضمون دی چې هغه متون دي یا متنپوهنه ده. نو د متنپوهنې درې سره برخې زه د اوس په اصطلاح دلته تدریسوم، ام لرغونی دوره، ام منځنۍ دوره، ام معاصره دوره، او فونولوژي هم تدریسوم. په فونولوژي کې به یو بحث درته وکړم. فونولوژي تر اوسه پورې موږ ډېر د قدماو په ډول د اوس پیژنو. فونولوژي یوازې او یوازې موږ وایي ارزښتناک غږونه مطالعه کوي. در حال چې په فونولوژي کې بیا زموږ په افغاني ویش کې، زموږ په پښتني ویش کې موږ داسې ویشلې ده چې د فونولوژي بیا دوه څانګې لري. یوه څانګه چې ده فونوټکس ده، او بله څانګه چې ده فونیمکس دی. نو په د فونوټکس کې بیا موږ بیرته دا خبره خرابه کړو. موږ وایي په دې کې ټول آوازونه مطالعه کوو. د انسان د بیلابیل ژغونو یا د خورا ډیر ژغونو د استولو توانایی لري. نو الته محصول ورکسي چلته خو ساز د تاپ فونولوژي کول چې ارزښناک ژغونه با معنا ژغونه، او دلته بیا په دایو څنګه کې برته ټول ژغونه وای او په پینمکس کې برته دا در حال چې دا دوا اصطلاحات جلا اصطلاحات دي. فونولوژي اصلا معادل د پینمکس دی. یعنی په دغه فونولوژي یا فونیمکس کې ارزښناک غږونه مطالعه کیږي، او فونیټکس بیا ټول غږونه دي چې هغه کې بیا موږ وایز غږونه، لابراتواري غږونه یا فزیکی غږونه جلا مطالعه کوو. په هر صورت زموږ د بحثونه چې دي ډیر زړه بحثونه دي، ډیر پخوانی بحثونه دي. تر هغه چې زموږ استادان خاصتا د کابل پونتون څخه د ډاکټورا پروګرامونه دایریږي یا د اوس علوم اکاډمي په افغانستان کې داسې پلان لري چې ډاکټورا پاله کې، زه وایم چې دا لوی ظلم دی. پښتو ادبیات سره لوی ظلم دی چې موږ دلته ډاکټورا استادان ته ورکو یا په پېښور کې ورته ورکو. په دغه سیزنو ځایو کې چې زه څونه معلومات لرم فقط سند ویشل کیږي. متاسفانه زموږ دغه استادان، دغه لوی استادان چې په اصطلاح سره لوړې رتبې لري، عالي تحصیلات لري، د تحصیلات نور پر فلاسي دا که اوس وګوره پر نړیوالو ژبو کې پر هیڅ یو تسلط نه لري. کورته وایي په اصطلاح سره په انګریزي نه پوهیږي، په عربي نه پوهیږي. دا لوی مشکلات دي. تر څو چې موږ په دا ژبو کې چې دی عادل صاحب مشران یو کشران یې سه، پښتو ژبه د علومو د نگاهه کشره ژبه ده. نو موږ باید د مشرانو ژبو څخه استفاده وکړو، خاصتا په ژباړو کې ډېرې محتاطې ژباړې وکړو، تالیفات او تصنیفات او ژباړو ته ډېر دغه ورکړو، تر څو زموږ دغه کریکولمونه تکمیل سي، د مفرداتو په لحاظ تکمیل سي.
او ډېره مننه دکتور صاحب. وروسته پوښتنه داسې نه وکړو، دلته څو موضوعات دي چې یو تخصص دی، یو کریکولم دی، یو عملی کار دی مشخص که دغه ژبو ادبیاتو پوهنځي ته راشم یا دغه برخې ته راشم. یعنی یو ستونزه دا هم ده چې موږ هغه متخصص استادان ډېر نه لرو یا ډېر کم لرو. لکه مخکې استاد رښتینی اشاره وکړه چې زه ماده پوهنه کې تدریس کوم، ژبپوهنه کې، او دې لامل داری چې دا دواړه ګډ ویل کېږي دلته پوهنتونو کې. تاسو مخکې نصاب باندې بحث وکړو، مشخص دغه ستونزه څنګه حلېدلی شي چې موږ مثلا ټولنې ته ښه تولید وړاندې کوو؟ که زموږ د ادبیاتو پوهنځي نه محصل فارغي دی باید وړتیا سره فارغ شي، مشخص څه وایسته چې دا ستونزه څنګه حلېږي؟ یوازې کریکولم حل لري، د نور وړاندیزونه لري؟
یو خو هغه هر څوک استاد کېدلی نشي، که هغه اصول تطبیق سي استاد هغه څوک کېدلی شي چې هغه د پوره وړتیا څښتن وي. او په نور نړۍ کې استاد لږ تر لږ باید دکتورا ولري، استاد کېدلی شي. خو هغه معیارونه دلته زموږ وضعیت او مسایل ته په کتلو سره هغه مسایل دي. په نور نړۍ کې چې څوک استاد کېږي هغه د ښوونځي له دورې څخه تر تعقیب لاندې وي. په لیسانس دوره کې ماسترۍ کې پر د باندې سرمایه گذاری کېږي څو د پوهنتون استاد کې هغه مسله ده موږ که هغه معیار ته راسو استاد کې باید ستونزه نه وي خو له بده مرغه زموږ په ټولنه کې دا مسایل شته چې استاد مو ډېر مسایلو کې مسلکي نه وي. یو دغه تشه ده چې زموږ په ټولنه کې موجوده. دوهمه دا ده چې یو محصل څخه موږ دا هیله لرو چې دی د لیسانس فارغ شي او دی د لیکوال شي. دا توقع په اوسني نصاب کې سمه نه ده ځکه یو محصل د اتو سمسټرو په لړ کې دی په لومړي سمسټر کې ادبپوهنه وایي بیا تر اتم سمسټر پورې د ادبپوهنې مسایلو څخه دی لرې کېږي. مثلا لیکوالي یو غواړي چې یو لیسانس موږ لیکوال شي هغه په ټول سمسټر کې یو سمسټر کې دی لیکوالي وایي. یا که راسو مثلا ژبپوهنې موضوعات ته راسو مثلا موږ وایو چې ژبپوهنه کېدای شي چې دغه محصل که موږ ګډه وډه ورته وایي ادب او ژبه یو ځای ورته وایو دې څخه به ځینې محصلین ژبپوهان د ژبې سره به علاقه پیدا کړي د ژبې کې به کار کوي ځینې به د ادبپوهنې سره. نو یو څوک به څنګه ژبپوه په ژبني مسایلو پوه شي چې هغه په ټول سمسټر کې ژبپوهنه یو ځلې وایي بیا د ژبپوهنې تر ټولو لوی څانګې چې هغه تاریخي او مقایسوي او تشریحي ده هغه په کتې د یو برخو په توګه د وایي مطالقي. نو زه وایم چې دلته ستونزه په نصاب کې ده. ما مخکې درته وویل چې ګډوډي ده یو محصل څخه لاره ورکېږي چې یو ځلې دی ژبپوهنې ته ورسي. زموږ ډېری استادان اوس هم شته چې د ادبپوهنې او ژبپوهنې په توپیر باندې له بده مرغه نه پوهېږي چې ادبپوهنه زه دا وایم زه په ادبپوهنه باندې نه پوهېږم زه زما مسلک ژبپوهنه ده په ژبه کې باید کار وکړم. نو په اوسني حالاتو کې اوسني مجبوریتونو کې چې باید اصلاح شي هر استاد باید د خپلې خوښې وړ هغه چې د تخصص پکې کړی دی هغه مضامین تدریس کړي. زه ادبپوهنه تدریسولی نه شم نه پوهېږم. مثلا ډېری یو څوک دی چې هغه ژبپوهنه باندې نه پوهېږي هغه څوک به هغه څه تدریس کړي چې په هغه تخصص وي کولی شي دی کال کې. اما په دې کې باید تر ټولو اساسي د حل لارې دا ده چې موږ ادبپوهنه او ژبپوهنه سره بېل کړو او دې باندې باید کار وشي او دا کار کېدی دا به موږ تعقیبوو انشاءالله. دا کار به کوو چې موږ دا دوه څانګې سره بېل کړو. بیا چې څانګې بېل شي بیا د یوه ادبپوهنې د مضامینو ډېرښت رامسته کېږي. یو محصل خپله پوهېږي چې ادبپوهنه ژوره ووایي ادبپوهنه ښه ووایي که ژبپوهنې ته ولاړ شي هغه کولی شي ژبپوهنه ښه ووایي ژورې ووایي چې فارغ شي بیا هغه څخه د کار تمه کېږي او که یې زده نه وي بیا ګیله ځینې کېږي دی باید ووایي زده شي.
د هلمند پوهنتون د پښتو ژبې او ادب د استاد نور احمد ایمل او د همدې پوهنتون د پښتو څانګې د استاد نذیر احمد رښتینی څرګندونې مو اورېدې. په پرمختللې نړۍ کې محصلین د لیکوالي لپاره په ټولګي کې په تطبیقي نقد کې برخه اخلي. شاید یو محصل پر کیسه د استاد په ګډون ټول محصلین خبرې وکړي جمله جمله کلمه کلمه یې وسیړي او استاد خپل خبره تحمل نکړي. دا ازادي راډیو مجلې په دې غنه کې وړاندې د یوې کیسې نقد در سره شریکو.
ازادي راډیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي
هم کره کتنه له ازادي راډیو.
مخکې تر دې چې د کیسې نقد مخه کړو شعر لرو. معصومی غرنۍ خپل یو شعر ازادي راډیو مجلې ته راستولی. دا شعر له دوی اورو.
زلکه په غره کې د کمر عکس زلکه په غره کې د کمر عکس زلکه اندار کې د لمر عکس زلکه ماشومه تلوسه د کال زلکه په غره کې د اختر عکس زلکه مستی لکه خندا د ناز زلکه مستی لکه خندا د ناز زلکه د پیغلو د ګودر عکس زلکه د هسکو هوا گانو سا زلکه د اسکو هوا گانو سا زلکه تابلو که د نختر اکس زلکه پو پار نرسم شوی زره زلکه پو پار نرسم شوی زره زلکه تریوته د خنجر اکس زلکه لجنگ استره شوی خار زلکه دیوال که د کوتر اکس زلکه سوکه سوکه مصری غزل تلکه مانا که ده دفتر اکس زلکه معصومه غرنه تپا زلکه معصومه غرنه تپا تلکه پا خیال که ده اونر اکس
د کتابچې په نوم د ځوان کیسه لیکوال شمس بریا لنډه کیسه له دوی څخه اورو. بیا د همدې کیسې نقد مخه کوو.
اور پسې درې جی ولیکل د سین بٹن ووهله. موبایل په دوو ګوتو ور ونیو. وای ویل خالد هم واخله. خالد موبایل پسې لاس ور اوږد کړ. څومره دې فعال کړ؟ درې جی بی ډېر کم دی، دوه ورځې لا نه کېږي. دومره ډېر څنګه یې ختموې؟ وی خندل، ویډیو کال یې د ټیک ټاک ویډیوګانې دی او زه یم. دا یو ویل خالد را روان شو. شکر د ملا نه وتللی، بیرته ودرید. یو څه ته یې فکر شو، سترګو ته یې لاس ونیو. توکه د چترلی خولۍ تمثیل کوي. دا ته څنګه داسې را خوشی؟ پام کوه چې ونه لویږې. ماشومې خبرو ته کوم برکون ونه خود. نبا څلوېښت روپۍ راکړه. دومره ډېر روپو څه کوې؟ کتابچې پیا اخلم. هغه نوره ډکې شوي، سبا یې کورنۍ دنده رانه غوښتې. چې دومره ډېرې کتابچې په روپیو اخلي، د دولت څه بلا وخلی؟ ملیم ته دې ورشه، ورته ووایه چې پلار مې وایي دولت دې کتابچې راکړي، ګنې موږ یې وس نه لرو. ماشوم روان شو، له ځان سره په بنګېدو شو. بیا به مې وهي، نه به ځم. کور کې به ورته ووایم چې مکتب نشته، هسې مې هم پلار نه خبرېږي. مسک شو، لکه چې خپل نظر یې خوښ شوی و. د کلي میدانۍ ته یې منډه کړه.
شمس بریال، ستاسو د کیسې پیغام زما په نظر عالی دی. د پلرونو نه پاملرنه او خودخواهي ماشومان له تعلیمه بې برخه کوي. نوې ټکنالوژي مو په دې کیسه کې یاده کړې ده. دا هم مثبت ټکی دی، ځکه چې داسې شیان مو یاد کړي دي چې نن سبا خلک ورسره بلد دي، په تېره ځوانان ورسره آشنا دي. په کیسه کې مو بې ځایه خبره نه ده غځولې چې هسې پاسې کیسه اوږده سي. کیسه پای لري. زموږ یو شمېر ځوانانو داسې کیسې لیکلي دي چې د پیښو نتیجه ترې نه راوځي، خاطرو ته ورته وي. ستا کیسه هم داسې نه ده، ستا کیسه پای لري، لیکن ځینې خبرې هم شته پکې. مثلا تاسو لیکلي دي چې ویل یې هن واخله. خالد موبایل پسې لاس ور وشت کړ، څومره دې فعاله کړ. دلته تاسو لیکلي دي چې خالد موبایل پسې لاس وشت کړ. که دا جمله ترې لري کړو، په قصه کې څه تغییر راځي؟
دا چې کومه کیسه وکړه څو دقیقې مخکې ما د هغه ترې نه لرې کړو، دا څه راته ښکارېده لکه په زور. مطلب دا و چې ستا په نظر دا جمله عزتي ده که نه؟ په دې پوهېږ شو مثلا که څوک ووایي یا نه، خو دا خو هغه مطلب لري چې موبایل اخلي، د لاس اوږدول عزتي دي.
د ټیک ټاک ویډیوګانې دي تاسو په قصه کې لیکئ او زه یم. دا یې وویل خالد روان شو. دلته چې کله لیکو دا یې وویل خالد روان شو، دا تاسو خالد روان کړی دی؟
او دلته مې خالد روان کړی دی. نوم مې په دې خاطر ورسره ولیکو چې لوستونکي ته دا معلومات وشي چې روان شوی خالد دی، نه هغه بل کس.
نو دلته بریال صاحب، کره کتونکي وایي د کیسې کرکټرونه د شطرنج د دانو په څیر مه خوځوئ. پرېږدئ چې کرکټر په خپله وخوځي. دلته فکر نه کوئ چې خالد تاسو په خپله روان کړی؟
شاید دغه سیمه کړي دې په خاطر دغه روان کړي. دومره معلومات یې وشي چې څوک روان شوی دی، یعنې له ځایه څوک دي. هغه ماشوم چې راځي هغه ته لوستونکی په دې وپوهم چې پلار یې روان شوی دی، هغه تخنه یې پرېښوړې ده.
د همدې ستونزې لپاره چې ما درته وویل چې دلته خالد خوځول شوی دی، یعنی که چېرته خالد تاسو تر خبرو مخکې راولئ یا ولیکئ خالد په تک تک کې داسې وویل یا خالد روان شو ویل د ټیک ټاک ویډیوګانې دي او زه، فکر نه کوي چې دغه د کرکټر د خوځولو ستونزه به په دې ډول حل شي؟
فکر کوم صحیح ده، خو داسې بیا راته ښکارېدله چې لکه دکه داسې بې پروا غوندې به راته ښکاره شوی. ما په دې خاطر وویل چې راځه دغه ځای کې د خالد روان شو، دغه جمله استعمال کړه. بس نوره مې خوښه ده.
کرکټر خالد وړاندې له یوه ماشوم سره مخامخ شي کنه، خو په پیل کې تاسو ماشوم نه یادوئ، یعنی ورته وای دا ته څنګه داسې را خوشی یې، پام کوه چې ونه لوی شي. دلته لوستون کې څه فکر کوي چې لمخکمی سړی سره د خبري کوي او بیا لوستون کې داس فکر کوي چې نو ولې د ماشومان په چیر خبري ورسره کوي چې څنګه داس را خوشي په کیسه کې دغه د پیشو توازن مهم دی. فکر نه کوي چې دلته توازن ګډوډ شوی دی؟ یعنی ولې ښکاره نه وایي چې له ماشوم سره داسې وویل؟
خو وختن ما زه لکه په لوستنې د تلوسې په خاطر مې دغلته دغه ولیکل، او بله دا چې کله چې ماشوم وایي چې ابا، د دې خاطر ما وویل چې دلته معلومات وشي چې دغه خالق ماشوم دی. ما دا کار د تلوسې په خاطر وکړ.
دا ستاسو دوهمه خبره په ځای ده چې ماشوم دلته په مکالمه کې د ابا خطاب کوي او څوک پوهیږي په دې باندې، اما د نقد له مخې وایي تلوسه د یو څه پټول نه دي، د یو څه ژمنه ده. زموږ د وطن په ډېرو کیسو کې خلک یو شی پټوي او بیا فکر کوي لوستونکی چې ولد خو کمال وکړو، لیکن په هنري کیسو کې یو شی څوک پټوي نه. یعنی داسې وایي چې مثلا ماشوم له خالد سره داسې وویل زه به تا ته کتابونه اخلم، او بیا په اخر کې کتاب وانخلي. دغه کتابونه اخلم ژمنه ده، لیکن یو څه پټول نه دي. دلته فکر نه کوي چې دا تلوسه مصنوعي ده؟ یعنی خستي راغلې ده تاسو یو شی پټوئ؟
نه، ستا خو که فکر وکړو د ماشوم خو منډې وخي څه لږ لرې دی که نه، دغه خپله د لاس په تندې خو در لکه ما چې هغه ځکې غونډ تشبیه کړې ده چې داسې ته چې که د ترلی خولۍ تمثیل کوي، یعنی دغه وخت کې د ماشوم لږ لرې دی. یعنی دا معلومات هم نه کېږي څوک دی هغه شی. ما په دې خاطر دغه دا ولیکل چې ماشوم هم را ورسېدو ده وبیا پېژندم. دا منم چې مخکې هم هغه ماشوم لرې هم ښکارېده، خو ما دغه یو داس شی چې ما تلوسې ګمان پرې کوي دلته به تلوسه راشي. ځکه
تلوسې په برخه کې مو خبرې وکړې، نوي کلمات په هنري اثر کې ژر ځای نه نیسي. تاسو غبرګون دلته استعمال کړی ده، زړه کلمه نه ده، غبرګون نوې کلمه ده. که په مکالمه کې نوې کلمه راشي او یو څوک استعمال کړي، مثلا یو خبریال ووایي چې ما داسې غبرګون وشوت، ممکن خلک یې ومني. خو د نقد له مخې هر هغه کلمه چې لا خلکو بشپړه نه وي هضم کړې، ممکن بهتره وي چې د کیسې په متن کې ځای نه شي. البته دا یو نظر ده. څرنګه که یو څوک د ستاسو په دې کلي کې دا قصه وایي، دا غبرګون ته به په فکر کې نشته چې دلته نو دا هدف څه دی او ولې دا کلمه استعمال کړي؟
تاسو نظر سره به دوی موافق شم. شاید که دغه طریقه ده هغه لوستونکي لولي چې دوی علمي کچه کمه، نو شاید دغې ستونزې سره مخامخ شي، نو پر ځای به انشاءالله د هغې لغات بل هم ځای ورته وټاکم، بل لغات به پر ځای راوړم
انشاءالله. دلته زه اوس مثلا زه تاسو ته مثال درکم، په دې پښتو ژبه کې لنډۍ ډېرې هنري دي اکثره یې کنه. په دې لنډیو کې مثلا وایي چې دلری وطن یاره، دلری هیواد یاره نه وایي، ځکه چې هیواد لا په دغه ژبه کې هغه سې ځای نه دی نیولی. هیواد ډېره ښایسته کلمه ده، هغه سې ځای نه دی نیولی چې د هنر متن ته ورکوزه شي. لیکن د په داستاني مکالمه کې پروا نه لري، په داستاني مکالمه کې هم په متن کې. البته دا بیا هم یو نظر دی، د بحث وړ دی. ځینې نقادان دغه خبره چې زه کوم له دې سره مخالفت کوي. که راشم ستاسو د کیسې مکالمې ته، ماشوم وایي سبا یې کورنۍ دنده غوښتې، دا جمله ډېره کتابي نه ده ستاسو په نظر؟
خو فکر کوم دوی څومره د خپلې تجربې په اساس، که نه ما د مخکې هم په دغې کسانې چې کار لوست
نه
څومره ووایم چې سپره نه وځي.
ما وبخښئ، زما مطلب دا ده که تاسو مکتب ته ځئ یا ستاسو ورور مکتب ته ځي او په مکتب کې کار ورکړی وي، هغه ستاسو له پلار سره همدغسې خبره کوي چې سبا یې کورنۍ دنده غوښتي؟
هو، دلته ما هغې ته خبرې ته درته راتلم که نه، چې کله دلته زموږ خوا کې چې وي یا شاید نور څوک ورته وځي کاري خانګي یا مثلا کورنۍ وظیفه، دلته تر اکثره دغه ډېر خلک استعمالوي چې کورنۍ دنده. ماشومانو هم له ډېرو ماشومانو هم دغه اورېدلی دي کله چې ترې وپوښتنې، دوی وایي چې کورنۍ دنده. ما په دې خاطر دلته کورنۍ دنده لیکل.
دا خو بیا سمه خبره ده چې تاسې په کلي او ښار کې یا کوم ځای کې چې تاسو اوسئ داسې خلک داسې خبرې کوي. دا جمله چې تاسو وایئ چې پلار زوی ته وایي دا دولت څه بلا وهلی، فکر نه کوي چې پلار هغه ماشوم ته چې ډیر کشر وي دغه خبره باید ونه کی او کنه تاسو ته طبیعي ښکاري؟
دلته شاید طبیعي خبره وي کنه، دلته فکر نه کوم څوک دې خبر ته فکر وکړي. دا ماشوم نه دا بنه ورته ډیر ځای کې دا ما خپله تجربه کړې چې ورته ویلي ان بېخي کم عمره ماشومانو ته هم وایي. نو په دا کسې چې ژوند کښې مې اورېدلې لیدلې وي نو زه کوم دا خاطر دلته لیکلې وي خپلې تجربې له مخې.
داسې ده کله ناکله په ژوند کې ځینې خبرې څوک اوري بیا وایي چې دا خو ګوره هو به هو همدغسې ده، لیکن په داستان کې او د داستان په نثر کې بهتره دا ده چې عمومي شی څوک راوړي، عمومي شی څوک استعمال کړي، یعنی هغه شی چې ډېرو خلکو ته دی منلو وي او ډېر خلک یې وایي. مثلا ستاسو دا کیسه کېدای شي چې یو څوک په هرات کې وایي، یو بل څوک بیې په کندهار کې وایي، یو بل څوک بیې په کندوز کې وایي، نو هغه عمومي حالت کې ډېره ممکن طبیعي راشي. خو بیا هم دا ستاسو څومه کیسه ده چې لیکئ؟
دا هم تقریبا چې یعنی تمام معنا ما د لنډې کیسې تخنیکونه لوستې دي. یو نیم استاد یعنی یو نیم ملګری را ته سپارښتنې کړې، ځین دا پنځلسمه کیسه ده. خو هغه مخکې داسې پوره باوري نه یم، دا دوې درې کیسې چې تخنیکي اړخ به تخنیکي اړخه لږ څه پې باوري هم دا څلورمه کیسه ده.
ډېره مننه. بس کور ودان. له همدې سره د ازادي راډیو مجلې دا غنه رانغاړم، تر بلې وې مو خدای مل.
بلا واخلما جانا نزمان.